رادیو آزادی 24 ساعت آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبری مجلې تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10:00 او 14 دقیقه وشوه او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لری په اشکاش مولسوالی کې و. په کابل کې او همداراز په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک و بیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاته شوه او د هیواد په شمال، شمال ختیز، مرکزی او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بودیجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه، القاشوتی چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپله دنده پیل کړه او له هغه وروسته یې په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچیتل لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15 د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپله دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 128 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 359 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼه لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم ځدران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 او 60 کې نه لوبیږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. هند په کابل کې خپل تحقیقي ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې. یو شمېر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لري شوي.
خسنه کارګون کور تک د هر څه بند کړی دی. اجازه نه ورکول چې کې د بازي اشخاص تقیل دولت اشخاص لخوا
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکوي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د بندرو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز ظفر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 18 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند دښمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیر ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان د موضوع د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 18 د اعلامې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د تال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلي وو. هاخوا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 طلوع نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شموله وید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم دا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعاوی د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسیدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اروپایي ټولنې تایید کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړې دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې 6 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلی کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2 ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی وو د ترکیې له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کاله د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
آزادي رادیو
یخ شپیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمېر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمین کابل او سیدون کی علی وای له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندیدلو لامل نه دی توانیدلی چې په لوړه بیا د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه میرمن تر پاکستان ورسوي. نوموړي سیشمه د اکتوبر 20مه ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړي او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویې ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بلې خوا د هواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له $1500 ته رسېدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحالله انصاري ازادي راډیو ته وویل چې یو ګاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
زموږ یو ګاونډی دی د پنجشنبې په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل چې د دوو کسانو $1500 شول. پلار یې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. خو دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیه له $1500 to $1500 ترمنځ وو. خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیه $1500 ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافی شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دي ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $1000 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دي له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیري. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په ویبپاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمنځ یو طرفه ټکټ بیه $1300 او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه $1350 ښودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیه په اړه هم شکایت کړی خو ویبپاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیه $9290 ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ملګرو ملتو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شسینه کارکونکي وایي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکوونکي ده چې وایي د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوي چې هم یې د دوی چارې او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړی دی. دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کړي نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې آن اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوي دي.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي کونډې دي یا خاوند دي مازور ده، خصو د موږ د کاروبار یو زمینه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا هغه حکومت ادارتي چې دي هغه بند کړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مه کوئ، دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي، اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص دخل دولت اشخاصو لخوا. د درې ورځې کېږي تازه موږ دې مسلې سره مخ شوي یو چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخل ولسوال لخوا هغه زموږ فعالیتونه چې درول شوي هغه ته موږ ډېرې زیاتې د کونډو ښځو سروې کړې وې چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروې شوي خو موږ تروسه کومک نه دی کړی. دغه اخرني وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې د یوې نړیوالې مرستندویه ادارې یوې ښځینه کارکوونکې هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډېرو محدودو برخو کې ښځې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډېر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه ښځینه کارکوونکو ته ډېر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه ښځې د ښځو درد ډېر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنی لرې کړي.
دغه ورځ په غزني ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. دوی هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې موږ باندې کم شول بیا موږ ته جواب کله زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو دغه زموږ دفتر کې یو پوست و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بېله محرم اجازه نشته او د تشویشونو مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کوله چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار کوم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خبرونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نه شي، ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یې دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي. دی وایي موږ دلته روغتیایي مرکز ته ځو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله یې نه ورکوي. دا لویه ستونزه ده. زما میاشتنۍ تنخواه هم کمه ده او نشم کولای خپلو ماشومانو ته سمه رسیدنه وکړم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایي مرکز ورکوي هغه هم په دوامداره ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې په را روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی، چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوي. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوطلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و، پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورټ د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي، له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د استولو هدف ته دوه کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی، پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو، له وحیدې اریانزې سره چې ل ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانه خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې اریانزۍ شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزۍ د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته، چې ته هم چې اوسېږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي، او مننه کوم چې زموږ د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دیخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپله ادلسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلې؟
د دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده په دغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی وو، او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه حقله مې یو شعر لیکلی و، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیب خلق دی رڼا او نتیاره جوړوي، عجیب خلق دی رڼا او نتیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیب خلق دی رڼا او نتیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي. دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه. دا می په زړه کې پاک مینه عقیده جوړوي. لیوانه ازره دی وحیدی شی پا توپو وطنه، ستا دی زیارت حج اکبر تا تلوسه جوڑوی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشده کیگی ماشونه نده اخیسته، مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسید
لعوریدون که عوریدون که تا
ده من خپلا دیر خل دی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبه
او که چیره میدال و تانچگل ایما و
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راته ویلای شي یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم ستاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت تیروئ، ورځ شپه بېګا سترګې مو پټوئ، هغه خاطره ستاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډېر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدی شي ډېر په یاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر په یاد کېږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور میرمنو په مکتبونو کې درس مو ویلو ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جماعت ته به تللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې په یاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېره ښه نړۍ وه تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه په یاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتری کولې یعنی ډېر ښه مې په یاد کېږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخت لاړلو پېښور ته لاړلو بیا د شرایط لږ ځیق شول مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم خلک مونه پېژندل ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو خو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیال ژوند را په یاد کېږي کابل
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي مخصوصا کله چې سترګې پټوي او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پوښتنه کوم
مننه والا پرختیا باندې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېر لوی اولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک خوندې نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخکړی وو چلان کړی وو لنچ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو روزکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې د مور سره به مې هغه کولې دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریح هم بهم کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغ بالا ته دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا به خپل کلي ته کله کله تللو د کلي ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه په یاد کېږي خو ډېرې مې ورځمه په یاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلي د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر په یاد کېږي
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی ډېره مسلکي شاعره به نه وم مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه هغه وخت چې لا پېښور کې وو په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله ناکله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو اوس یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه دی کلی یو څوک یم، دا مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم، دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم، نظر ته دی لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم، ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلی د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ما ته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دی. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي. او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې پیسې یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او دا د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصطلاح ډېر تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ پیسې آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه پیسې احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله رانه پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلی ځالی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي. کله چې یوه پیښه کېږي په یوه هیواد کې چې اوسې، هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېدم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران همداسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه مال په اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصلاح باندې خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اصلاح هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویلیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس یې له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیری گریوان ده بچو جنگ که، پروا نشتا که تیری گریوان ده بچو جنگ که. پردیو تا چپاته، پا میدان نشو دا غر. زاهد که پری هرسو ده شهادت کلمه تیری، زاهد که پری هرسو ده شهادت کلمه تیری. سوچاو مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلایم مجنون می دی، دی مینه لیوانیو. لیلایم مجنون می دی، دی مینه لیوانیو. پردیو خکلو خکلو تا، جانان نشو دا غر. گردیگم که هرسو، پچم کچو دی رقیبانو. خوزما پا پاک مینه، بدگمان نشو دا غر. دی خکلو پا بازار که، لمشرقه تر مغربه د خلکو په بازار کې لمشرقه تر مغربه زما وحید زرکه هیڅ ارزان نشو داغر مننه
لتاسنه مننه کوم وحید جان کولای شي یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته وایست او دونکو ته وده مو کړی نه دی مو کړی ماشومان لری کې نه لری کلان راته وایست چې خلک تر سره نور هم آشنا شي
مننه تکل صاحب ولنه ما وده مې کړی دی ماشومان لا نه لرم په شلون کې انشاءالله خوشاله یم د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم
ترخه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر ان شاء الله
د ازادۍ میلمه لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 نن څکانی کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام زمیلا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څکانی کوي خمار چتور ما خام چتور ما ملنگی سبی نیاسی ماوڑی راوڑی سملنگی او سبی نیاسی ماوڑی راوڑی صدر رحمان بابا مزار چتور ما خام چتور ما غزل غزل دتی مزل رداد لکل غزل غزل تم ایک دی شریف لا چتور ما خام چتور ما خام تم لا دای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام چتور ما خام تو ملا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام بس خو پینځه خام چتور ما خام
ستور ما خا ممتاز خلا الگ و خلا پہر خائس خائس خام ستور ما خام تو ملا نای دم زیدار ستور ما خام ستور ما خام من تکانی کلی خمار ستور ما خام ستور ما خام تو ملا نای دم زیدار ستور ما خام ستور ما خام